دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجملاند هر کله کوم د فاریاب سیمه چارواکي وی په دې ولایت کې نام نه په پراخي دودي په افغانستان کې د ناټول وړپوړي ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریه په اړه خبرې کړي. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د سیالۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. چین وایي د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هڅو ملاتړ کوي او د بخښنې نړیوالې ادارې د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو غوښتل چې د بې درکه کړای شویو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوی سیالي د بشر د سپیڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د دې موضوع په اړه د هالند له بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک سره تلیفوني خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره تر وسه وسه هڅه وکړي. صلاح الدین رباني همداراز وویل دا مسأله په درسته نړۍ کې د 1.5 میلیارد مسلمانانو احساسات پاروي او د منل شویو اخلاقي معیارونو خلاف عمل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هالند د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې سیالۍ سره موافق نه دی او هڅه به وکړي چې د خپل هیواد د قوانینو په چوکاټ کې ورسره چلند وکړي. له بلې خوا د هالند صدر اعظم تیروني ویلي و چې حکومت یې د دې سیالۍ په برابرولو کې لاس نه لري، مګر په هالند کې د بیان ازادي د دې سبب کیږي چې د دا ډول حلو ځلو مخه ونشي نیولی. د چین دفاع وزارت نن پنځشنبه وویل د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد حلو ځلو ملاتړ کوي. د چین دفاع وزارت دا خبره یو ورځ وروسته له دې وکړه چې دغه هیواد د افغانستان په واخان کې د پوځي اډې د جوړولو راپورونه رد کړل. مخکې د هانګ کانګ یو ورځپاڼې لیکلي وو چې چین غواړي خپلې پولې ته نږدې د افغانستان د واخان په دهلیز کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې کمپ جوړ کړي، خو پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ. د سولې د ولسی حرکت غړي د بغلان ډنډیغوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسپین الله وطن دوست نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي نن په ډنډیغوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي.
دا چې نور په دغه جګړه کې موږ ونه وژل سو، له طالبانو مو غوښتنه ده، له افغان حکومت مو غوښتنه ده چې دوی باید نور سولې روغې جوړې ته غاړه کېږدي، څو موږ له دغه اوسني حالت څخه وژغورل سو.
د دې حرکت غړیو چې د هلمند له لشکرګا څخه تر کابل پورې پلی مزل وکړ، د سولې له پیغام سره له کابل یبلی پخې بلخ ولایت ته روان شوي دي. هند افغان ماشومانو د زړه د مرزادي ناروغۍ د درملنې لپاره 1 میلیون ډالر مرسته کوي. په کابل کې د هند سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د هند حکومت له 2015 کال راهیسې د افغان ماشومانو د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د افغانستان سره میاشت ټولنې ته د کال 1 میلیون ډالر ورکوي. د هند سفارت وایي چې د تیر کال په اگست میاشت کې هم د هند حکومت هم دومره برسته کړې وه. هند د افغانستان په بیا رغونه کې مهمه ونډه اخیستې او په څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته چې له افغانستان سره یې کړې ده د سلما بند، د ملي شورا ودانۍ او د زرنج د لارام سړک په شان ګڼې پروژې جوړې کړې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرونو له مخې سږکال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره 2,000,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا خبرونه لاسوجي رادیو اوري. د بشن نړیوال ادارې یا امنستي انټرنیشنل د جنوبی آسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د زرګونو بې درکه کړی شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په نړۍ کې د بې درکه کړی شویو ورځ لمانځل کیږي. دا اداره وایي چې په زوره د خلکو بې درکه کولو د جنوبی آسیا خلک بیرولي او د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې دا بېرحمانه جنایت په قوت روان دی او یو شمیر نور د زرګونو بې درکه شویو په اړه د حقیقت، عدالت او د هغوی د عزیزانو د ستنولو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې په زوره د خلکو بې درکه کول د بشري حقونو تر ټولو ناوړه سرغړونه بللې ده. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کیږي 10,000 کسانو پکې ګډون کړی و، د اسلام پال تحریک لبیک ګوند تنظیم کړی و. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسول په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړنۍ غیر حکومتي امریکایي مؤسسه ده چې د ازبکستان د عدلي وزارت له لوري راجستر کیږي. د ozdili.com خبری وی پانی در راپور لمخی ده ازبکستان ده عدلی مرستیال وزیر اکبر تاشکولوف ده دی مؤسسه ده ازبکی چانگی ده سبسند په تاشکند که ده امریکا سفیری پامیلا سپراتلین ته وسپاره.
خبرنامه لازاده رادیو نو اوریدل اسمت ساروان در توڑاند کلل دوستان وڑاند په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د فاریاب ولایت سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښمن دي. د فاریاب والی نقیب الله فایق نن ازادي راډیو ته وویل طالبان او داعش ترمنځ له جګړې وروسته د دغه ولایت زیاتو برخو ته طالبان ورغلي او په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړې دي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون له یو غړي سره مرکه لرو. دا به مو واوري چې د کونړ مرکز سدابات او ناړې ولسوالۍ ترمنځ لاره باندې امنیتي ستونزې زیاتې شوې او خلکو یې په تګ راتګ کې ستونزې لري. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي له طالبانو غوښتي چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې دي. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې کور کلی پروګرام او همدارنګا د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ادارې ځانګړي پروګرام ماهروي. د فاریاب سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د نامنیو په زیاتوالي اندېښمن دي. د فاریاب والی نقیب الله فایق د پنجشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د طالبانو او داعش ترمنځ تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د ولایت په بیلابیلو سیمو یې حملې پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت په فاریاب کې نامنی منی خوی د لوی درسیز د مرستیال په مشرۍ یو هیئت د فاریاب ولایت د امنیتي چارو د هڅونې لپاره دغه ولایت ته رسېدلی دی. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د ځپلو په هدف هغه ولایت کې دی، د فاریاب سیمه ایز چارواکي د طالبانو لخوا د دغه ولایت د ځینو سیمو په نیولو اندېښنه څرګندوي. د فاریاب والي نقیب الله فایق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي خو دغه اقدامات کافي نه دي او باید یاد ولایت ته زیات امنیتي ځواکونه واستول سي. ښاغلی فایق وایي د طالبانو او داعش تر جګړې وروسته دغه ولایت ته زیات طالبان ورغلي او د فاریاب په بیلابیلو سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړي دي. هغه وایي هغوی د فاریاب په ځینو سیمو تهاجمي عملیات پیل کړي. له دې وړاندې هم د فاریاب ولایت امنیت ښه نه و چې د طالبانو د حملو په پایله کې د بلچراغ ولسوالۍ او ښار ته نږدې ډېرې مهمې سیمې سقوط شوې وې. خلک غواړي چې سقوط شوې سیمې بېرته ونیول سي. دا چې اوس زیات سرتېري نسته دغه مسله مسله د اندېښنې وړ ده. ښاغلی فایق زیاتوي، له دې سربېره یوازې د شپږو ولسوالیو د امنیې د قوماندانیو ودانۍ د حکومت په لاس کې دي او د ولسوالۍ پاتې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د بدخشان او پکتیا استازي هم په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د پراخو فعالیتونو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. دا په داسې حال کې ده چې له لوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې د ملکیانو په ګډون دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات او همداشان عامو خلکو ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. همداشان په دې وروستیو کې له هرات، هلمند او ننګرهار ولایتونو څخه هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید په فاریاب ولایت کې امنیتي ګواښونه مني خو ټینګار کوي چې دوی د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره دغه ولایت زیاد ځواکونه استولې دي.
په فاریاب کې د لوی درستی سمرستیال چې دی هغه خپل هلته تللی دی د وضعیت هلته د جګړې د مدیریت همدارنګه د وضعیت د مدیریت لپاره هغه خبرې چې والي صاحب کړي دي په هغې کچه باندې نه دي. موږ هلته کافي قوتونه وجود لري او د زموږ قوتونه چې دي د فاریاب د امنیت او د ټولو مسایلو لپاره آماده باش حالت دي.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې محمد اګل مجاهد وایي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ په دغه ولایت کې زیات ځواکونه ځای پر ځای کړي او تر ګواښ لاندې سیمو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پوستې واچوي.
بلخوا د ولسي جرګې امنیتي کمیسیون وایي حکومت باید فاریاب کې د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي دا چې طالبانو د عایشیان په فاریاب کې مات کړل نو په دې ولایت کې د طالبانو د حضور د پراخېدو ویره له وړاندې موجوده وه. له ښاغلي اخونزاده سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده. مرکه اورو.
تاسو ته معلومه ده چې طالبان چې په کومو ولایتونو کې هلته حضور لري فزیکي او هلته فعالیتونه زیات وي هغه تر داعش هلته د دوی هغه تاثیرات تر داعش ډېر زیات وي او د خلکو همکاري مو سره زیاته وي او تر داعش غټ تهدید وي د حکومت دپاره او زموږ د خلکو دپاره. زه فکر کوم طالب اوس هم فاریاب کې تر داعش خطرناک تره دی او طالب به نور هم خطرناک شي تر داعش او طالب کولی شي د فاریاب ولایت د ولسوالیو ته
د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره تاسو چې ویل چې د طالبانو د حضور او یا فعالیت په اړه په فاریاب کې او یا په ټوله کې په شمال کې اندېښنه مو خوده څنګه کېدی شي چې مخنیوی وشي؟ ځکه که چېرته تاسو هم بهتره پوهېږئ چې کله داعش په وړاندې هلته عملیات وشول نو دغه حالت د وړاندوینه و چې طالبان به دلته ځای نیسي او خپل فعالیتونه به پراخوي.
داعش اوس ډېر تاجي د فاریاب لپاره چې دی باید حکومت محلي پولیس او مالي هغه قواوې هغه خلک باندې کار وکړي چې هغه د طالب په مقابل کې باید ودروي. معنی هغه قومي مشران هغه مالي خلک چې د فاریاب دي د هغو څخه صحیح استفاده وکړي او هغو بېرته باور وکړي ما چې هغه فیصله د حکومت سره ایجاد شوې ده هغه بېرته فیصله کم کړي. تاسو ته معلومه ده چې د فاریاب ولایت وضعیت فرق لري د نورو ولایتونو څخه. فاریاب کې یو د حزبو مسایل دي، حزبي مسایل دي چې تا د مثلا د جمعیت جنبش دي او اوس کوم مشکل چې د حکومت د جنبش د ګوند تر مابین پیدا دا خپل طالب ته یو نوه پایده رسول دي. نو اوس باید حکومت په دې کار وکړي چې د طالب باید د جنبش ته هغه چې د هغو څخه استفاده باید ونه کړي او دوی بېرته حکومت کوشش وکړي چې د جنبش څخه استفاده وکړي یا هغو خلکو څخه هلته ګټ پخلي چې هغه مفید تمامېږي او د طالب په مقابل کې هغه هغو استفاده وکړي او هغه حمایت یې وکړي قوي یې کړي هغو ته امکانات په لاس کې ورکړي چې د طالب مخه په ونیسي. زه فکر کوم چې دا د خاصه د حل لارې دی. فکر کوم دا
د امکاناتو خبره تاسو وکړه. څومره تاسو د اقل راضي یاستئ چې د امکاناتو په برخه کې کومې ژمنې چې له افغان ځواکونو سره کېږي که هغه په هوایي برخه کې دي او یا که په ځمکنۍ برخه کې دغه ژمنې ورسره شوي او بالاخره دوی د دې توانایي لري چې هر چېرته که په دوی باندې حمله کېږي که هغه په فاریاب کې وي، ګردیز کې وي، غزنی او هر چېرته چې وي چې دوی مخنیوی وکړی شي؟
نه هغه وعدې چې تاسو د وضعیت د غزنی معلوم شو نه غزنی تقریبا یو هفته د غزنی جنګ ونیوه یا شپږ ورځې ونیوله. تاسو ویل چې په غزنی کې کله خارجان هغه همکاري چې باید سوې وای هغه امکانات چې باید ورسېدلي وای هغه ډول ورونه رسېدله. د غزنی درې ورځې سکوت چاته معلومېدی نه چې غزنی سکوت کوي یا غزنی دې حالت ته رسېږي. نو دا د معلومه سول چې خارجان هغه وادي او همکاري چې دوی موږ ته موږ امنیتي وګڼو ته ډاډ ورکړي چې پر وخت باید موږ همکانه امکانات ورسو او همکاري کوو. وایي هغه واقعاً هغه هغسې نه چې بلعکس څه دي.
د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده و چې د فاریاب په امنیتي وضعیت یې څرګندونې کولې.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فاریاب په اړه مو د امنیتي ستونزو رپورټ واورید. د فاریاب په ګاونډي ولایت سرپل کې هم د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د سرپل مرکز د وسلوالو مخالفانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه نور تفصیل راکوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د طالب وسلوالو د فعالیت او د تروریستي حملو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت دوه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په ولکه کې دي او سرپل مرکز هم د طالب وسلوالو د حملې له ګواښ سره مخ دی. د سرپل ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې نسبت بل هر وخت په دې ولایت کې د طالب وسلوالو فعالیت زیات شوی. د سرپل اوسیدونکي هم په سیاد، سوز مقاله او سنچارک ولسوالیو کې د طالبانو د حضور له زیاتوالي اندېښنه کوي او وایي چې دولت باید د یادو سیمو د خپلولو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي. د سرپل دوه تنه اوسیدونکي په دې اند دي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي وسلوال طالبان له کوهستانات څخه رهبری کیږي او دوی ځانونو ته امن پټن ځایونه او په کوهستانات ولسوالیو کې د تروریستي روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا غړي حسین مجاهد زاده په باور کې دولت په موقع سره په سرپل ولایت کې سرتاسري پوځي عملیات ترسره نه کړي د هیواد د سیمه به هم د غزنی ولایت له سرنوخت سره مخ شي.
شدید داریم از قماندانی قول اردو و حتی از مرکز که اینا حکومت محلی را یاری برسانند و قسمت تامین امنیت جان مردم سرپل از یک نوخدان عاجل خودداری نکنه و الا احتمال سرپل و سرزنش تخزنی گرفتار شد.
پامدی حال که پر شمارزون که در شاین قول اردو د دویم لیوا ویاند غلام محمد بلخی ازیز راډیو ته وویل چې دفاع وزارت په هڅه کې دی تر څو ډېر ژر سرپل ولایت کې د طالب وسلوالو د ځپل په مقصد پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
پلانوی هست که انشاءالله با این که ما یک قوی کمکی که رسیده اونا بیاید با ما منحق شده عملیاتی خود ما در سرپل اجرا کردیم.
وسلوالو طالبانو تر دمه په دې اړه څرګندونه نه دي کړي. مجیب الرحمن حبیبزی ازادي راډیو سرپل.
له شمال نه د افغانستان ختیځ ته ځو. دغه ته په کونړ کې هم یو شمیر ځایي چارواکي او عام خلک وایي چې د نړۍ ولسوالۍ او د اسداباد ترمنځ غځېدلې لاره په وروستیو کې ډېره نامنه شوې ده. نور تفصیل له کونړ نه درهولا انوري په ریپورټ کې اورو.
د کونر مرکز او ناړی ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلی سرک په اوږدو کې له تیرو څو ورځو یو ځل بیا امنیتي ستونزې پیدا شوې. خلک وایي طالبانو په تیرو څلور ورځو کې یو شمیر کسان وژلي، ټپیان کړي او ژوندي نیولي چې دې حالت دوی په تنګ کړي دي. د کونر ولایتي شورا منشي او د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شیرزمین خان د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې څلور پنځه ورځو کې تقریبا نفر پرون شهیدان شوي دي. ډېر بېرحمانه شکل باندې یو نفر بله ورځ شهید شوی دی. پنځه نفره نیول شوي وو. په دغه پنځه نفرو کښې دوه نفره اوس هم اسیران دي. یو سپین ګیری دی، یو متعلم دی، دوه درې نفره زخمیان شوي دي طالبانو دخوا. دغه ټول مشکل د غازی اباد ولسوالۍ ساحه کښې سرغشو کښې سلمک کښې په دې ساحه کښې دا مشکلات دي.
هغه وایي ولسونو غوښتل چې په نړۍ کښې له یادې لارې د خنډونو لرې کولو په موخه لاریون وکړي، خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو له امله وځنډول شو. حاجی شیرزمین خان وایي که چیرته په لاره کې شته ستونزې ختمې نه شي، نو ولسونه به د لاریون او نورو مدني فعالیتونو پیل کولو دپاره اسدآباد ته لاړ شي.
ولس به خپل مدني حرکت کوي، دلته نه کوي، دا سرحد دی. امکان لري چې په راتلونکي وخت کې د نړۍ ټول قومي مشران ولایت ته لاړ شي او ټولو رسنیو سره په دې باره کې د خپل مشکل شریک کړي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د پنجشنبه په ورځ آزادی راډیو ته ومنله چې په غازی آباد کې ستونزې موجودې دي او د هواری د پاره یې دوی هڅې کوي.
تاسو به ته مرو بر د په دغه لار کې یو څه ستونزې شته دي. زموږ امنیتي ځواکونه چې په دغه لار کې نشته، دوی شپه ورځ زیار باسي چې دغه خلکو ته امنیت تامین کړي. په دغه برخه کې اوس هم هڅې روانې دي او موږ هیله من یو چې دغه لار به ډیر ژر بیا
د یادونې وړ ده چې د کونړ مرکز اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره کې له ډېرو وختونو را په دېخوا امنیتي ستونزې موجودې دي چې څو ځله پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات هم ترسره کړي دي چې پکې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. کله چې هم یاد لاره کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا خنډونه پیدا شوي، نو د ناړۍ ولسوالۍ ترڅنګ د نورستان په ختیځ کې د کامدیش او برګي مټال ولسوالیو اوسیدونکي هم ډیر مشکلات ګالي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د خلکو او دولتي چارواکو د یادې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو، له کونړ څخه مو رپورټ واورېده چې وایي د اسدآباد او ناړۍ ترمنځ لوی لار نام نه شوې. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې د خبرو اترو میز ته کښېني. له د نېشنل خپرونې سره په مرکه کې کورنیلس زمرزمن ویلي چې د سولې لپاره واقعي فرصت شته، ځکه عادي خلک غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل دراوري.
افغانستان ته د ناټو ملکی استازي کورنیلیس زیمرمن له دی نیشن خبرونې سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې ده، ویلي چې د جون میاشتې بې ساری اوربند شي چې طالبان کولای شي په افغانستان کې په سیاسي توګه پیژندنه ترلاسه کړي او له افغان حکومت او لویدیځو ځواکونو سره ولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د ناټو دغه لوړ پوړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د ننه او پر نړیواله کچه په دغه هیواد کې سولې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د ویلي چې افغانان ډیر کړیدلی دي او د جون میاشتې اوربند ثابتوي چې سوله ممکنه ده. ښاغلی زیمرمن ویلي چې طالبان باید وښیي چې دوی د افغانانو په خاطر غواړي په افغانستان کې امنیت او سوله راسي. زیمرمن دی نیشن ته ویلي چې طالبان باید په دې پوهوي چې دوی دا جګړه نه سي ګټلای، نو د مذاکراتو پر میز په افغان ټولنه او سیاست کې ځان ته یو ځای جوړولای سي. د جون میاشتې تر اوربند راهیسې وروستۍ اونۍ په ځانګړې توګه خونړۍ وې. د بېلګې په توګه په غزنی ښار کې د طالبانو په حملو کې سلګونو کسان وژل شول او ګڼې ودانۍ او بازارونه له منځه لاړل. طالبانو په افغانستان کې په نورو سیمو کې هم حملې کړي. په همدې حال کې د طالبانو سیالې سختریزې ډلې داعش پر کابل د حملو تمرکز زیات کړی. خو زیمرمن په دې باور دی چې په جون میاشت کې د اوربند اقدام د تغییر پر لور یوه اشاره ده. ولسمشر غنی طالبانو ته د خبرو بېساری وړاندیز کړی او امریکا هم په دې وروستیو کې له طالبانو سره په قطر کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. بل لوري ته طالبانو ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې به د ګډون لپاره مسکو ته خپل استازي ولیږي، که څه هم افغان حکومت او امریکا په دغه غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې وه. زیمرمن له دی نیشن سره په مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یو مفکر انسان بللی چې په خپل لیدلوري سره یې د سولې اجنډا نوي پړاوونو ته لوړه کړې. خو ده ویلي چې د سولې په اړه باید په محتاطانه توګه هیلې وسي، ځکه د ده په وینا تر ټولو لوی خنډ له طالبانو سره امریکا او ناټو د مخالفانو هیوادونو ملاتړ دی. پر روسیه او ایران دواړو تور دی چې په افغانستان کې طالبانو ته مالي او لوجستیکي مرستې ورکوي او په دغه هیواد کې د سولې په خاطر د ناټو او امریکا هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. ایران او روسیه دواړو دغه ادعا رد کړې دي. ښاغلی زیمرمن دی نیشن خبرونې ته ویلي چې د جګړې له دواړو لوریو سره لوبې کوونکي باید دا کار ونه کړي. د ویلي چې له بده مرغه د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د افغان حکومت ملاتړ کوي او په همدې حال کې د طالبانو غوندې سخت دریځو سره مرستې کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیل کردیم.
It's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وی له جال د مخنیوي په هدف یې د ثبت شو تذکیرو کتابونه ډیجیټل کړي دي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط وی دغه ډیټابیس په ډیر زر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ته وسپاري. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په پراخه کچه د جعلي تذکیرو او انتخاباتي سټیکرونو په اړه انتقادونه شته او حتی د انتخاباتو د مخنیوي لپاره هم ګواښونه مطرح کیږي، د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د درغلیو او جال د مخنیوي خبره کوي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط د پنځشنبې په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل ویشل شوې تذکیرې ډیټابیس ته داخلي کړي او د درغلیو د مخنیوي لپاره به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي.
سر از روز چهارشنبه هفته آینده تمام ریکارد
های دیوید راتون که اونید چهارشنبه لورزی و روسته بعد طول و کاغذی تذکیر و ریکارد دیتابیس تشاملی دی ده الکترونیک للاری با تذکیره ده تایید ورد گردی. پا دی برخه که زموک تخنیکی تیمونه ده انتخابات و کمیسون لتخنیکی تیمونه سرکار که ویچه سنگ وطوانی گله فلتر شیوی دیتابیس نه در رای پا ورکر که استفاده وکلو
استفاده به عمل بیره.
ده خاغلی محتاط به خبره تر دیده ما 15000 کتابونه چه 14.8 میلیون افغانان په کې ثبت او ډیټابیس ته داخل شوی دی. د همداشان وویل چې د کاغذي تذکیرو د ویش د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د تیر کال د قوس په میاشت کې پیل شوی او د افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې تر دې دمه 15 میلیونه تذکیرې ویشل شوی او ډیټابیس ته داخلي شوی دی. د هغه په خبره د هیواد په بیلابیلو در شو ولسوالیو کې د نامنیو لامل د کاغذي تذکیرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوی. نو موړی وای په دې پروسه کې سرغړونی او درغلي هم لیدل شوی او په کې ککړ کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت موین عبدالجبار پوردلی وای د تذکیرو د جال شپک قضیه ثبت کړي چې په تړه ویدیار لستورن د سوار لسو دیرش جالي تذکیرو سره نیول شوی دی. د تذکیرو د جال د مخنیوي لپاره دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد یو شمیر مطرح سیاسي ګوندونه د تذکیرو او سټیکرو د ویش پر لړۍ جدي انتقادونه کوي. هغوی په همدې دلیل په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټیکنالوژي پر کارونې ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو ترسره کېدو مخه به ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سید چې د نفوسو د ثبت او احوالو د ادارې په ناسته کې ګډون کړی وای یو جالي سټیکر هم نه دی ویشل شوی. د وای د انتخاباتو له کمیسیون سره چې کوم ډیټابیس شریکیږي له هغې څخه په استفادې د جالي تذکیرو مخنیوی کیږي او انشاءالله موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې کمیسیون د شفافیت لپاره شپه او ورځ کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي د وخت د کمښت له کبله د اصلي او جعلي تذکیرو پیژندل او توپیر ستونزمن دی. نوموړی همداراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د پروسو د سرعت غوښتنه هم کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه له ولسمشر سره د لیدنې پر مهال د سوریې پر موضوعاتو خبرې کړي. د ترکیه له پولیس سره نږدې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییزه همکارۍ متمرکز وي. ایران د ترکیې ملاتړی دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ سوی او په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم سوی دی. ترکیه د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشار اسد له واکه لرې کړي، خو ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافاتو تیره سوې ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه درې اړخیزه ایتلاف پر ځای پاته سي. اردوغان او د ایراني او روسي سیالان حسن روحاني او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوي ځواکونه د یاغانو د ورستي مهم مرکز ادلب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې په دې جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر لویدیځو هیوادونو ژغ وکړ چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د ایستلو په چارو کې مداخله ونه کړي. مسکو د بشار اسد د رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي. مسکو هم په ورته وخت کې د سوریه خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بحیرې کې جنگي بیړۍ زیاتې کړې دي. روسي رسنیو خبر ورکړی چې له 2015 کال را پدې خوا چې روسیې د سوریه په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډیر روسي ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. سرګی لاوروف ادلب ولایت یو ناسور بللی او ویلي دي چې دا سیمه باید پاک سي. واشنگتن د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی. تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي کړی دی چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو دریو هیوادونو ویلي چې که چیرې داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ سي. په ورته وخت کې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خواته د ناټو ویاند اوونه لنګسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت ته نورې خرابې مخه ونیسي.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو د مازیګر 4:30 بجو ته. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته عصمت ساروان نه ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوي سیالي د بشر د سپېڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د چین دفاع وزارت نن پنجشنبه وویل چې د افغانستان د دفاع او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د سولې د ولسي حرکت غړي د بغلان ډنډې غوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسي حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي نن په ډنډې غوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. هند د افغان ماشومانو د زړه د مورزادي ناروغیو د درملنې لپاره $1,000,000 مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3,000,000 مرسته کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د زرګونو بې درکه کړی شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان په وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یو سیالي تنظیم کړي. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کنسول په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. او روسي رسنیو نن پنجشنبه وویل چې یو بلجیمی سوداګر له اپارتمان څخه تر لویدو وروسته په مسکو ښار کې مړ شوی دی.
خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. دوستانو، وسم مخکې له دینه چې 19 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام او کور کله وړاندې شي، په مخکې څو سپورتي خبرونو ته له خان محمد سین نه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاکل شوی ده چې سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د 500 سیالیو دریمه سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د افغانستان او ایرلند د ټیمونو ترمنځ دوهمه سیالۍ افغانستان وبایلله. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې څو ورځې مخکې افغانستان له ایرلند درې 20 سیالۍ ګټلې، خو د دواړو ټیمونو ترمنځ په 500 سیالیو کې تر اوسه یوه سیالۍ افغانستان او دوهمه ایرلند ګټلې ده. سبا افغانستان له ایرلند نه درېمه سیالۍ وګټي، د سیالیو جام به د افغانستان په نامه شي. په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د غور او بامیانو ولایتونو د والیبال د ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالۍ ترسره شي. د غور ولایت د ورزش عامر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل سبا د غور ولایت د والیبال ټیم بامیانو ولایت ته ځي. د وبل په دغو سیالیو کې د بامیانو د ولایت دوه او د غور ولایت یو ټیم برخه اخلي. او یوفا تیره ورځ اعلان کړه چې د یوونتوس پر ټیم د رونالدو لخوا د ورزشکارانو په اصطلاح قیچی برگردان ګول د کال د ګول جایزه وګټله. رونالدو د اروپا د فوټبال د اتلوالۍ په تیر فصل کې د یوونتوس پر ټیم یو حیرانوونکی ګول وواهه چې یوفا د خپلو ارزونو وروسته د فصل د ښه ګول په نوم انتخاب کړ. رونالدو دغه ګول پر لایپزیش د پایټ د ګول او همدارنګه پر آلمان د اسپانوي فوټبالیست ناورا د ګول په تناسب ډېر رای خپلې کړې. رونالدو اوس د یوونتوس د فوټبال د ټیم غړی دی او د سیری ایټالیا د سیالیو پروان فصل کې تر اوسه دوه ځلې د یوونتوس کمیس اغوستی خو په ګول وهلو بریالی شوی نه دی. او له ازادۍ راډیو نه د سپورت څو خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، اوس چې اوات او دادنو ځینې ناروغۍ لکه نس ناسته یا احصال په ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي چې ډاکتران یې تر ټولو لوی علت پاکۍ ته نه پاملرنه ښیي. نن په همدې هکله غږیږو. له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اوبو او افزلسی په برخه کې سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. په پیل کې به په خپله دغه د نس ناست یا ایسال پکله خبرې وکړو چې مثلا کله ماشوم له څه رقم وضعیت سره مخ کېږي موږ درته ویلی شو چې دا ایسال ده.
نس ناست دې ته ویل کېږي چې کله ماشوم په یو ورځ کې له درې وار یا څلور وار نه زیات رفع حاجت کوي نو دې ته موږ وایو چې دا نس ناست ده. که تر درې وار پورې کېږي هغه عادي حالت ده، ورته باید مایعات زیات ورکړل شي، هغه هېڅ تشویش وړ خبره نه ده.
داسې راته ویلی سي اوس چې هوا توده ده، په کوم شمېر ماشومان موږ په روغتونونو کې بستر لرو چې دوی په نس ناستي باندې اخته دي؟
د روغتونونو نه خود څه خاص ارقام ما سره نشته، زه تاسو ته دا وایم چې په کوم شمېر باندې ماشومان په نس ناسته باندې اخته دي. ولې دا تاسو ته وایم رسم چې که چیرې رفع حاجت نه وروسته او د ډوډۍ له خوړلو نه مخکې لاسونه په اوبو صابون سره که پریمینځل سي نو 80% د نس ناسته واقعات راکمیږي. یا په بل عبارت سره تاسو وایم چې که چیرې یو نفر د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د رفع حاجت نه وروسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پریمینځي نو د اسهال یا نس ناسته واقعات به رانیم سي یا نیمه به راکم سي.
دا خو یو علت ده چې کله مثلا لاسونه پاک وي نو ماشوم او یا ځینې وخت لویان په نس ناسته نه اخته کیږي. نور څه باید وسي چې له دغې ناروغۍ سره مخ نسي؟
په آزاده ساحه که باید رفع حاجت ونسی. نړیوال روغتیایی سازمان په اساس باید سید تقریبا په مخبود هیوادونو که تقریبا یو لس سوا میلیون خلق په آزاده ساحه که خپل رفع حاجت کری. در اصلا در سهراغشت کلمه درسته ندرست، خلق ویسی سهراغشت باید لتشناب نه استفاده وسی. او دیده علت داده سی کل رفع حاجت په آزاده فضا که کیگی اقد المر پا واسه بانی وچیگی بلاخره پودر پا شکل بانی بدلیگی او شمال اغر اولی ده و بوزیر مصره یو جای کهوی او برت داید انسانان وجود تا داخلیگی سنه اواز سبب ده نسناسته کی بلکه نور پرازیتی ناروغه هم لکه ده امیب اسکاریس او ده جاردیا یا مثلا ده کدودانی ده چونجی پا شکل بانده هم را منسته کی چه بیادا هم د سوی تغذی په برخه کې یا خوارزواکی په برخه کې هم خپل نقش لوبوي. یعنی هغه اطفال چې کله په خوارزواکی باندې اخته کیږي په عین وخت کې دست پرازیتی ناروغی هم ولري په هغه کې د مرض سیر ډیر وخیم موسی نسبت هغه کسانو ته چې اواز په یو مشکل باندې اخته وي.
اوس کله باندې خبرته وکړی چې دغه نس ناسته څومره خطرناک کېدلی شي؟
نس ناسته چې کله رامنځته کیږي سبب دی کیږي چې د وجود نه اوبه او ځینې مغذي مواد ضایع کیږي یا د مغذي موادو جذب په سمه توګه نه ترسره کیږي، الکترولایتونه هم له وجود نه ضایع کیږي. کچیر دا یو وار وسیږي دومره ډیر خطرناک نه ده چې تداوی سي مشکل بنوي، ولی کچیر بار بار دا تکراریږي سبب دی کیږي چې الکترولایتونه راکم سي او حتی اطفال په خوارزواکۍ باندې اخته سي. یو لغ فوري اثرات نه ایجاد سي، ماشومان لږه هغه وده هم کمیږي او په عین وخت کې په مکتب کې هم دغه اطفال او نمرې نسبت د نورو رو سالم اطفال په مقابل کې ټیټي وسیږي.
څومره د مرګ سبب کیږي؟ دا
د مرګ سبب دای خود له سه کله کچیر اوبه او حفظ الصحه صحیح مرات نسی د ماشومانو د مړینې 90% د اسهالات له وجې نه، او کچیر دا صحیح مرات سی درس مندل په واسطه باندې او د صابون او د اوبو په واسطه باندې لاسونه پاک کړئ سی تقریبا د اسهال نیمایي واقعیت را کمیږي یا 80% واقعیت را کمیږي.
یو خدای دې لاسونه په صابون مینځي او تشنابو ته پاملرنه کیږي. مثلا بیرون چیرته هغه کوم مواد سی دی هغه الته بیرون پاتې نسی، بیا کچیر وچ سی د دې پودر په شکل باندې له خوړو سره ګډیږي. خو دا مسایل سول په کورنۍ کې نور څومره نظافت ته پاملرنه وسی چې ماشومان او لویان په ایصال اختنسی؟
مثلا ها کورنسه او ویلې لري پاره کې د ولاړو او بول نه مخنیوي وسی چې ولاړو او بول دندونه ونسیږي، او همدارنګه کوشش دی وسی چې خپل غذا څخه تهیه کوي د غذا د جوړولو په وخت کې باید په سرپټو لوښو کې هغه وساتل سي، سره خلاصونه سي. یا مثلا اوس هوا ګرمه ده، کچیر خوړل یو وخت نه بل وخت پاتې کیږي او یو کورنۍ یخچال ونه لري، نو هغه د دې امکانات ډیر زیات دي چې هغه داسې باکتریا و رشد وکړي چې هغه سبب د نس ناستي یا د نورو ناروغیو سي. نو باید یو خپل خوړه په یخچال کې وساتي، یا دومره خوړه پخه کړي چې یو وخت یې خوړي د بل وخت لپاره باید بیا تازه خوړه پخه سي. یا که تازه ترکاري نه استفاده کوي، باید ترکاري له خوړن نه مخکې باید په مالګه کې یا په پوتاشیم پرمنګنیت یا ځینې نور موادو کې حداقل د 10-15 دقیقو لپاره لمده کړي، بیا یې پاک پریمینځي او هغه نه وروسته به ترنه استفاده وکړي.
که چیرې یو څوک په نس ناستي یا اسهال باندې اخته کیږي، په دغه وخت کې باید څه وکړي؟ څه ډول خواړه وخوري او ځینې کورنۍ درملنې چې ځینې کسان کې دا څنګه دي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله یو څوک په نس ناسته باندې اخته کیږي، باید مایعات زیات واخلي او کوشش دی وسي چې که طفل وي یا لوی انسان وسي، باید د وجود مایعات بیرته د څښلو لار نه هغه اعاده کړي. ولې که چیرې مشکل داسې وسي چې یو چاته زړه بدوالی هم موجود وسي یا استفراغ لري، نو په هغه صورت کې باید ژر تر ژره یو نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وسي چې د هغه درملنه وسي. په خپل سر دوا ول اخیستلو نه باید ډډه وسي. ځینې د وطني دواوې داسې دي چې مثلا یو چاته ست مستی او ورج سره اخره د کیس تاوان نست د سه شای اخری سره. ولی کچیر یو څوک په خپل سر سره زینه نور د سه دواوی اخری سره هغه یا زینه د سه مواد کیمیاوی اخری سره اصلا درک معلوم نه لکه یو چاته اړیړه ورکول کی یا زینه د سه شان ورکول کی سره کله چې نور هم په هضمی سیستم باندې بد اثر ولدی، تر هغه بهتر ده چې روغتي مرکز ته مراجعه وسی او د یو ډاکټر په مشورې سره دوا واخلم.
تاسو خپل له داسې واقعیت سره څومره مخسوي چې یو څوک یا یو ماشوم په نس ناستي اخته کورنۍ درمل نه ورته کیږي، بیا بد پلګیږي، بیا یې خبره تر شفخانه او بستر رسیږي، داسې کوم څه راته ویلی سي؟
ما په خپل سترګو باندې داسې ډېر واقعیت لیدلی چې ماشومان په نس ناستي باندې اخته سوي دي سره او بیا یې په کورنۍ کې ورته کوشش دی کړی چې داسې دوا ورته ورکړي چې هغه د کورنۍ دوا وسي، یا مثلا د مور شیدې په بندې کړي یا نور مایعات په کم کړي دي ورته د مور کوي چې نور هم نس ناستي ورته زیاتوي، یا خواړه ورته نه ورکوي وایي چې دا سبب د نس ناستي کې، یا بلاخره ماشوم په خوارځکۍ باندې اخته سوی دی، یا ډېر وضعیت خراب وو چې کله روغتیایي مرکز ته راوستل سوی دی. د دې لپاره زه داسې دقیق ارقام د هیواد په سطح باندې نه لرم چې تاسو ته غیر کړم.
خو یعنی خطرناک کېدلی شي که چېرې خپل سر درمل نه کوي یا په ځان سره روغتون ته وړي؟
بله، دا ډېر خطرناک کېدلی شي. هغه کسان چې حتی فورا نشي کولی خپل ماشوم روغتون ته ورسوي، باید ډېر مایعات خپل ماشوم ته ورکړي، خصوصا که چېرې د اوبو له پاکوالي نه مطمئن ونه شي، باید ایشېدلې بیرته سړې شوي اوبه ورته ورکړي او په هغه اوبو کې یو لږ مالګه هم ور اضافه کړي، یا مثلا لیمو ولري لیمو ورته اضافه کړي، هغه کولی دا کړي چې لږ خوند سمیږي او طفل ژر اخلي.
د نس ناستي یو لوی علاج تاسو خپل خبرو کې یاد کړه، هغه د سی او بو نشټون ده. کوس په دې راته وغږیږي چې په خوانځیو کې موږ سی او بل روسي ماشومان لغن استفاده وکړي او سی
په خوانځیو کې متاسفانه په ټولو خوانځیو کې سی او بنلرو، یا شمیر خوانځي دي چې هغه حتی اس او بنلري، او ځینې خوانځي داسې دي چې هغه خوانځیو کې او بشته ولی صحیح نه دي. اما دولت په دې باندې کار کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته سره همغه مکتبونو ته هم د اوبو رسونو خدمات راکړي، او فعلا د کلیو د پراختیا وزارت په مرسته سره موږ په ګډه کار کوو تر څو هغه مکتبونو ته د څښلو پاکې اوبه ورسول شي.
او که چیرې دا ستونزه حل نه سي، څومره به د نس ناستي واقعیت ډیر سي؟
دا خو یو ستونزه ده چې د نس ناستي واقعیتو په زیاتېدلو کې رول لري. ولې بیا اطفال په هغه ښوونځیو کې چې پاکې اوبه نه لري هلته بیا ورته استادان ښوونه دي کوي چې په خپل بوتل کې ځان سره پاکې اوبه له کور نه راوړي تر څو د څښلو له پاکو اوبو نه استفاده وکړي او په نس ناستي باندې اخته نه شي.
ډیره مننه، ژوندی اوسې. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر صابر پردیس خبرې د ماشومانو د نس ناستي یا اسهال په اړه واوریدئ. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. نو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام.
آیا پوهیږئ چې شخصي حریم څه ته وایي؟
هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته، هغه څه ته هغه شی که څه که پسوړ دي که د جامو اغوستل یي که مینه یي که علاقه یي که باور یي که عقیده یي کار څه هغه ته موږ حریم شخصي حریم وایي.
تاسې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوئ؟
زما چې نه خوښېږي نه غواړم چې د بل چا په شخصي حریم کې لاس ووهم.
او د خلکو په شخصي حریم کې مداخله څنګه عمل دی؟
دا ډېر بد عمل ده. دا چې څوک څوکې لري که دا چې ونه لري ښه به وي.
خو ګوریدونکو، د نورو شخصي حریم ته احترام او د چا په شخصیاتو کې نه مداخله د کورنۍ تربیې پورې اړه لري او نسل په نسل ټولنې ته انتقالیږي. خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول نه مراعاتېږي چې د ستونزو سبب هم کیږي. د دې اونۍ د کور کلي خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، دا چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کومې ستونزې زیږوي او د حل لارې څه دي. په خپرونه کې اورېدای شئ. زه سهارګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې د هر انسان شخصي حریم ته ځانګړی احترام کیږي، خو په افغانستان کې بیا دا موضوع ډیره کمه تر سترګو کیږي. د ځینې خلکو خو بیا عادت ګرځېدلی وي چې د نورو په شخصي حریم کې مداخله وکړي، لکه ولې د واده نه ده کړی، ولې داسې کالی اغوندي او داسې نور، چې دا د انسان په ذهن ډیره بده اغیزه کوي او له هغه کسه چې د دوی په ژوند کې مداخله کوي تنفر پیدا کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی خالد مې پوښتلی چې آیا دای د نورو په شخصي حریم کې مداخله کوي که نه. له نوموړي به یې واورو.
زما په خپله شخصي دا کار هېڅ نه خوښېږي چې زه د چا په شخصي حریم کې یا په موبایل یا په تلیفون یا په لپټاپ چې کمپیوټر کې چا ګوتې ووهم او یا د هغې کوم شخصي مسایلو کې لاسوهنه وکړم. زما چې نه خوښېږي نه غواړم چې د بل چا په شخصي حریم کې لاس ووهم. په دې خاطر چې دا یو ډېر غلط کار دی او د یو چا حیثیت ته صدمه ده، دا د سړي حیثیت خرابېږي په دې، او که هغې ته نه وي نو ځان ته هم سړی سپک ښکاري په همدې کار کې.
همداراز ځینې وخت دا مداخله دومره زیاته کیږي چې حتی د دوو کسانو په ژوند کې هم سرایت کوي او روغ ژوند په ناخوالو بدلوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي لیما وایي چې دا عادت لري د خلکو د شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي او کله چې دا کار ونه کړي نو زړه یې نه آرامېږي. نورې خبرې لندما وړیا ورو
خوښیږي مې چې د هغوی په ژوند کې تجسس وکړم، د هغوی د ژوند په اړه باندې پوه سم. او زه فکر کوم دا کوم بد کار نه ده، یعنی ښه ده. انسان باید د نورو خلکو له ژوند نه باخبره اوسي. مثال کله چې یو چا ته زنګ راسي، همکارې ته مې چې کله زنګ راسي ورنه پوښتنه کوم چې څوک چا درته زنګ وله، یا کله چې همکار مینې که هر څوک وي خوښېږي مې چې دغه تلیفون وګورم یا دا چې کمپیوټر یې وګورم چې په کمپیوټر کې څه شیان شته، کوم مواد دي. دا زما خوښېږي. ځینې وخت حتی مثلا د یو چا جامو پورې وایم چې دا جامې دي څنګه دي، یا داسې دي یا هغسې دي، ولې دا غوندې. نو یا مثلا کله کله مې د خوارخوندګانو د سکول بیل دینه چې له هغوی نه کوم اجازه واخلم، لکه وږې شم یا مې کوم څه په کار یم هغه لټوم ګورم او هغه څه ترې راخلم، تر څو چې داسې یو کار ونه کړم داسې طاقت مې نه کېږي. خوښېږي مې چې د یو چا په هکله باندې پوه سم. دا داسې یو هغه ده چې وړکتوب نه د ما خوښېده او تر اوسه پورې.
ځینې کسان داسې هم شته چې خپل ځان ترې هېر وي، ټول وخت یې خلکو ته وقف کړی وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمنوال حیات الله هم له همدې موضوع سر ټکوي او وای
دغه یو تاروزی فرهنګي او کلتوري دی چې څوک په چا باندې کوي. فرض مثال ما ته ډېر خلکو ویل موږ پخواني نظام سمن سبانی وشته بریتونه، دا بریتونه ډېر نه دي. نو دا زما په شخصي حریم باندې تارو شو. زه ورته وایم چې خو موږ نه بلډینګ لرو، نه موټر لرو، نه پیسې لرو. دا یو برید په انقلاب کې موږ د پاتې لري په دې کې تاسې موږ نه پرېږدی. دا اوږده دی، دا لنډې، دا ډوډۍ مکرو شوه، دا سمه شوه، دا خرابه شوه. نو داسې پیښو سره حتما سره په دې ټولنه کې ځکه وروسته پاتې ټولنې دا کار لري. موږ راغلی دا اول ټیپ انسانان چې دي په نورو ټولنو کې تور شا په شخصي حریم باندې قطن تعرض نه کوي، ولې هغوی پوهېږي هر سړی خیر دی، اخترمن خدای تعالی پیدا کړی دی په ټولنه کې په جامعه کې. نو دغه وخت سړی یو څه دغه شي ازورده شي، ځکه څوک باید چا په شخصي حریم باندې تعرض ونه کړي. یا ستا لباس داسې دی، یا ستا دا خولې نن داسې خرابه په سر کړې ده، یا دې بوټ ډېر اوږده اخیستې دي. خو دا خو د هغه خوښه ده، دلته خو یو نظام دیموکراتیک نظام دی، هر څوک حق لري چې هر رقم لباس اغوندي، هر څه خلوختان جوړوي. نو دا خبره شته دی ورسته په ټولنه کې، او موږ هم کله دې خبرې ښکار شو په دې بریتو کې موږ پاتې راغلي په دې ټولنه کې.
کله خود نورو په شخصي مسایلو کې لاس وهنه بد عواقب هم لري، حتی د دوستانو د بیلتون سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو فوزیه د خپل سرګذشت کیسه داسې راته کوي.
خو زه به یوه لنډه غوندې کیسه درته وکړم چې ما خپله داسې کار کړی چې په هغه ډېره پښیمانه هم یم، او زه اوس که چیرې هغه دوستان دغه زما غږ اوري غونه بښنه هم غواړم. په هماغه وخت کې مې بښنه غوښتې ده ورنه چې د ډېر نږدې دوستانو که وم، ډېر نږدې دوست په موبایل کې مې چې هغه ما دا فکر کوم چې دا به ډېر نږدې کس واوسېږي، او د دې په لیدو سره نه شاید چې هغه خفه شي یا مرور شي، اما ده ته دا ډېره بده یا هغې ته ډېره بده معلومه شوه. په دې ما بعض دوستان رانه خفه شوي دي، او داسې کړنه ما خپله ترسره کړې ده، او تر هغه وخته پورې مې په دې قناعت هم نه کوه چې دا ډېر بد عمل نه دی. دا څه خبره ده چې ما د یو ملګري یا د یوې ملګري موبایل ولیده، یا د هغه شخصي کمپیوټر ما خلاص کوو مې لیده، او یا ما د هغه مسجو ته کومه لنډه کتنه درلودله. خو هغه وخت مې دا موضوع درک کړه چې دا ډېره بده خبره ده، او دا ډېره بد عمل دی چې کله خپل اور سره مخ شوم. نو هغه دوستان چې موږ نه خفه شوي دي په دې کار سره، لاغو موږ بخنه غواړو، او په واقعیت سره دا ډیر بد عمل دی، ډیر زشت عمل دی، او په دې باندې انسان خپل ډیر سپک ښکاري. د پیښې هغه ناوړه عواقب، هغه دوستان د لاسه ورکول، هغه تاوتریخوالی چې منځ کې راځي، او هغه حالت چې مخکې وي، هغه حالت لمنځه تلل، یعنی هغه صمیمانه حالت چې وي، دغه ټول عواقب او دا مویلی چې باید نور پراتلون کې داس کار ونه شي. نو هر انسان باید دا کوشش وکړي چې دغه ناولی، دغه غندلی، او دغه زشت عمل ترسره نشي، او موږ یې په خپل الفاظو غندو.
د شریعت لخوا هم په خصوصي حریم کې مداخله یو بد عمل ښودل شوی، او په قانون کې هم هغه څوک چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوي مجازات شته. د کابل ولایت د پغمان اوسیدونکو محمودین د عمل غندي او وای
شخصي حریم د چا د هر سړي شخصیت د هر څه ډېر معلومي. دا غلطه خبره ده، څوک باید چا په شخصیتو کې مداخله ونه کړي. هر سړی له خپل محدودیت نه باید ونوځي. د هر سړي حساب معلوم ده، کولای شي چې په خپلو مربوطه شیانو پورې اړوند شیان ورته د محرم دي، نور نشي کولای. دا د هیچا اجازه نشته، ورته هیڅ سړی نشي کار کولای. او که چېرته کوي، داسې تشبث کول دي بل سړي په حق باندې، د بل سړي په شخصیت باندې، دا غلطه خبره ده. دا ډېر بد عمل ده. څوک لري که ورونه وي که خورګانه وي، دا شی ورسره وي، دا چې ونه لري ښه به وي.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله زیاته شوې که کمه شوې، د عامو خلکو نظرونه پرې اورو.
زما نوم فرید احمد دی، کابل ولایت د چهارسیا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ما په نظر سید تر کومه حده د خلکو پوهاوی سطح لوړه شي، په هماغومره اندازه باندې د شخصي اموراتو کې مداخله کمیږي. اوس مهال په دې لس څوارلس کلو کې دا کمه شوې ده.
مژگان صافی مد مکریان و سوتی از ما پر نزیاد شویده.
نوم احمد دی، د کابل اوسیدون. د ما په نظر اوس محل کې زیاته سوی ده. لامل دا دی چې بیکاری زیاته سوی و به شخصی حریم که مداخله کوي.
پیتونکو، دا چې د خلکو په شخصي مسایلو کې لاسوهنه کومې ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي، زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې له استاد او د کورنیو مسایلو له کارپوه ښاغلي شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته را اړوو.
ښاغلی استاد، په پیل کې خو باید داسې پوښتنه مطرح کړو چې کومو موضوعاتو ته موږ شخصي حریم ویلی شو؟
هغه څه په کورنۍ پورې اړه ونه لري، هغه څه چې دولتي نه وي، هغه څه چې د دوستانو په منځ کې شریک نه وي، هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته، هغه څه ته که هغه شی که څه وي، که پاسورډ وي، که د جامو اغوستل وي، که مینه وي، که علاقه وي، که باور وي، که عقیده وي، که هر څه وي، هغه ته موږ شخصي حریم وایي.
کوم خلک دغه شخصي حریم البته یعنی نه مراد کوي او د خلکو کو شخصی حریم کې لاسمهنه
د روپن نظر یعنی مخه څوک چې حریم ماته یو غوت رواني افراد نه وي یعنی هغه کوم خاص رواني اختلال نه لري اما ځینې اروایي مسلې ځینې اروایي اختلالونه د دې لامل ګرځي چې مونږ حریم مات کو د بیلګې په ډول یو اختلال د مونږ پرانوي ورته وي یعنی شک کړي چې افراد او اشخاص د اختلال پیدا کی په خلکو حریم ماتي دویم مورد حسادت ده یعنی کله چې حسود سیره خکې کنه کوي د دې لامل ګرځي چې د خلکو حریم مات کی دریم ټیټ اعتماد ده پر نفس کم باور ده څلورم مورد وسواس دغه استرابونه وسوسه او فکرونه ژور خپګان لرو نارامۍ لرو درونی رواني مسلې لرو د دې لامل ګرځي چې مونږ متاسفانه د خلکو حریم کله ناکله لپولاندې کو معمولا په هغو کټګوري کې چې دوی معمولا دوستانی ټولګیوالي همکارانی هغه څوک چې معمولا ډیر رازونه ورسره ډیر ورسره ګرځو مونږ ناست پاست مرسره ډيري غوي معمولا زمو کریم او موږ دغه حریم معمولا وخت نه وخت ماتو
هغه کسان د خلکو شخصي حریم ماتوي خپل هم دردسر یا له مشکلات او لسن سره مخ کیږي کنه
دا یو لوی د وخت زیاده یعنی تاسو په وځ دې سلارت او صفه کتاب ولولي تاسو خلکو په پاسور پسې ګرځي د خلکو په اړیکو پسې ګرځي د خلکو په ناست پاست پسې ګرځي د خلکو په ګټه پسې ګرځي پلا دې سونه ګټه وکړه سونه تاوان وکړه تاسو نور کار نه لري نور کسب نه لري نور انرژي خپل ټول انرژي وخت ورکوي او چاته څنګه یې په درد نه خوري تاسو دا یو مورد دویم دا چې ټولنی ځارخه بل اخره د تاسو کارونه رسوکی یو ورځ بل ورځ درېم ورځ څلورم ورځ د خلک درمنې پی تاسو یو ډول مغرز خلک یې مرموزې یعنی په ټوله کې د بریاو د موافقتونو د خو کړنو مانی ګرځي یعنی دا انسان خپل درد سر پیدا کوي او وخت نه وخت کېدای شي کله چې تاسو د چاهري ماتوي ډیر ځله باید تاسو له قانوني مسلو سره مخامخ شئ یعنی عدلي تعقیب هم لري ډیر ځله
نه حال رسېده ښاغلی استاد
زه فکر کوم چې په دغه برخه کې اول خو موږ باید یو فرهنګ سازي وکړو په دې برخه کې دا د دوی شخصي ژوند دی شخصي پرایویسي ده په اصطلاح شخصي رابط دي چا سره رابط لري څه ډول اخته لري دا به زده کړي خلک دویم په دغه زه باور لرم چې د خلکو اطلاعات ډیر نه دي دوی فکر کوي چې دغه د ژوند سبک ده اما برعکس دوی باید په دې پوه شي چې ډیر خلک حریم لري په دغه برخه کې باید مشخصې کړي کار وي مثلا د حج اوقاف وزارت د پوهنې وزارت د رسنۍ چې دغه ډول هغه اطلاعات خلکو ته ورکړي چې وروره تا څه کار ده په دې کې څنګه کار څه کار آلته په غوړ په غاړ کې چاروني اروایي مسله ده رواني مسله ده واضح او څرګند دي دا سړی مسله لري یعنی خپل د حریم ماتول رواني تکلیف نه ده اما نور رواني مسلې د دې لامل سوي دي چې موږ متاسفانه داسې مسلو سره مخامخ شو د بلار سره راپو سره د کینی کار دی وکړ سره تر څو دا مسله حل شي
خوګوریدونکو په دې هیله چې د هیڅ چا په شخصي ژوند کې ملاسوهنه نه وکړي د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا خو وخت
د بلال خوګا اذان د ملال بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا
پریشان بادے سرگن شی کلیشان بادے سرگن شی پخندا بدر تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی دا بلسون دے ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا مامینے زما زانا خائستہ افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے کے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان جب لال ہوگا آزانا دملال یا قربانا